پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم پایل به د مهمو خبرونو باندې وکړو د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي کدا احساس کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد ګواښ متوجه دی د هوایي بریدونو وړتیا لري مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د امریکا د سنا مجلس دفاعي کمیټې ته ویلي دوی لا هم پر افغانستان خپل سارګر فعالیتونه جاری ساتلی دی خو طالبان وایي د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ متوجه نه دی او نه چاته اجازه ورکوي چې په افغانستان دننه دې په داشان عملیاتو لاس پورې کړي تاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په اړه باندې غونډه وکړي د یو شمیر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل سي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي تمه ده چې په دغې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو په اړه هم خبرې وشي یو شمیر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل سي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي د بشری حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیې پر اوکراین له یرغل راهیسې ډېر ځلې له کلوستر یا خوشیي بمونو کار اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونه ملکي وګړي وژل شوي او کورونه روغتونونه او د ښوونځیو ودانۍ زیانمن کړي دي دې سازمان په غراپور کې چې نن پنجشنبې خپور کړی دغه راز ویلي اوکراینی ځواکونو لږ تر لږه یو ځل له دغو بمونو کار اخیستی د بشري حقونو د سار سازمان له دواړو هیوادونو غوښتي چې باید د دغو منه شوو وسلو کارول ودروي او په دې اړه دې له نړیوال تړون سره د یوځای کېدو ژمنه وکړي او د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداری ورکړ چې روسیې د نړۍ نظم ته ډېر مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی دوی به نن په خپل نوي دریځ کې پر اوکراین د روسیې یرغل هم وحشیانه وباله دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې درنه جګړه لا هم دوام لري ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري او مطالب وګورئ اوس برا شو د پروګرام معرفي ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی ویلی په افغانستان کې خپل اولنی مرام ته چې دغه هیواد به هیڅ کله د تراګرو په ځاله بدل نشي متحده پاتې دی
وی ریمین کمیټډ از ا ملټری ټو د وری فرست میشن سټیټمنټ دټ وی ګټ ان افغانستان وچ از
د یو پاوس په توګه موږ افغانستان ته د تلو پر مهال خپلو کړو ژمنو ته متحد یو او هغه دا چې هیڅکله به افغانستان بیا د تراګرو په ځاله بدل نشي په دې اړه هم راپور درته خبرو چې نن په امنیت شورا کې د طالبانو لخوا د اجباري حجاب په تړاو باندې یوه غونډه کیږي ښځې له دې غونډې څه تمه لري
کومه مسل چې افراطي شکل دی هغه تدبیق نه شي او د دې نه مهمتر خبره البته د ښځو د تعیناتو او د مکتبو د خلاصون موضوع ده
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابه شو د پروګرام اول مطلب ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي کدا احساس کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد ګواښ متوجه دی د بریدونو وړتیا لري مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د امریکا د سنا مجلس دفاعي کمیسیون ته ویلي دوی لا هم پر افغانستان خپل سارګر فعالیتونه جاري ساتلي خو طالبان وایي د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ متوجه نه دی او نه چاته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې دننه په داشان عملیاتو لاس پورې کړي په دې اړه فیروزي عزیزي جزئیات راټول کړي او اوس یې را سره شریک کوي مهرباني
له افغانستان د امنیتي ګواښونو په اړه د ځینو امریکایي چارواکو تازه څرګندونی. د امریکا لوري د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپل تازه څرګندونو کې ویلي که دوی له افغانستان نه د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفاع کولو لپاره یې د هوایي عملیاتو وړتیا لري. مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د مې په 18مه نیټه د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون یوې کمیټې ته دا هم وویل چې امریکایي پوځیانو لا هم پر افغانستان خپل څارګر فعالیتونه جاري ساتلی خو دغه فعالیتونو د بڼې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. نوموړي د دې موضوع په اړه په یاد مجلس کې وویل
د یو پوځ په توګه موږ خپل همغه اولنی مرام ته متعهد یو چې افغانستان هیڅکله د هغو تراګرو ځاله نه شي چې پر امریکا برید وکړي. هغوی له د سپتمبر له 18مې راورسه دا کار نه دی کړی او موږ متعهد یو چې هیڅکله تکرار نه شي. موږ خپل څار ته دوام ورکوو. په جزئیاتو او میکانیزم نه غږیږم. که د افغانستان له خاورې کوم ګواښ ووینو موږ دا توان لرو چې برید ترسره کړو.
And we do have the capabilities to conduct strike operations if we see a threat emanating from the land of Afghanistan.
دا امریکایي چارواکي وروسته له هغې دا ډول څرګندونې کوي چې په تېره روزه میاست کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ترهګریزې حملې او بریدونه وسول چې د یو شمېر پړه یې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې دي. خو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان د داعش ډلې د توغندیو توغول یې تازه هغه دي. د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ داعش ډلې په یوه خبرپاڼه کې ادعا کړې چې د شنبې په ورځ یې اووه توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهدافو ویشتلي دي. خو تاجکستان په یوه اعلامیه کې وویل دا توغندی نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالې شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته ویشتل سوي دي. مخکې تر دې د افغانستان له خاورې په ازبکستان هم د داعش ډلې لخوا د توغندیو د توغولو خبرونه ورکړل سوي وو خو ازبکستان دا راپورونه رد کړل. طالبان د ښاغلي میلی د څرګندونو په غبرګون کې وایي دوی د دغې ډلې د ځپلو وړتیا لري او بل چا ته اړتیا نه لیدل کېږي چې په داسې کوم اقدام د په افغانستان دننه لاس پوری کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي مارک میلی د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې بالکل نشته. افغانستان له خاورې نه دي چوک امریکې ته ستونزه پیدا کړي او د شي ته اجازه هم نه ورکول کېږي. ستادید وجود هم نه لري او د داعش په نامه وړه پدیده چې دلته موجوده ده کله کله سرخوږی جوړې دي هغه په وړاندې باندې زموږ خپل ځواکونه بالکل کفایت کوي او بل هم هر ډول تعدید چې وي موږ ورته متوجه یو. دې ته اړتیا نه لیدل کېږي چې امریکا نه بل څوک افغانستان کې عملیاتو زړه کوي یا اراده وکړي.
د یادونې وړ ده چې څو موده مخکې د پاکستان د پوځ چارواکو هم ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي د دوی د پوځیانو پر ضد استفاده کوي. اندا چې په دې پلمه یې پر خوست او کونړ ولایتونو هوایي بمباری هم وکړې. که څه هم تر دې دمه د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی خو نړیوالې ټولنې طالبانو ته د رسمیت پیژندلو لپاره په شرایطو کې یو دا شرط ښایي چې له افغانستانه د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د ګواښونو د مخنیوي او نشتون ضمانت ورکړي. بلستانک زایسه
مننه فیروز عزیزی وه چې د مارک میلی د څرګندونو په ارتباط موږ ته بشپړ جزئیات راکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
تاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په اړه غونډه وکړي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي. خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسایلو کې چې هغه د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي د ده په خبره مداخله ونه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. د افغان میرمنو د حقونو فعالې فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل
کما مسایل چې افراطي شکل دي هغه تدبیق نشي او د دې نه مهم تر خبره البته د ښځو د تعیناتو او د مکتبو د خلاصون موضوع ده.
د ښځو د حقونو بل فعاله مدینه احمدزی هم ورته غوښتنه لري او وایي چې طالبان د میرمنو پوری اړوند مسایلو باندې سیاست کوي.
ملتونو امنیت عالی شورا څخه مده غوښتنه ده نور بس د افغانستان ښځې نور تحمل نه لري، په مختلفو بهانو باندې وژل سوي دي، ځورل سوي دي، ټکول سوي دي، د ظالمانو مخه ونیسي. حق د تعلیم، تحصیل، زمینه د کار موږ ته مساعد سي. تر هغو چې د حق حقوق د ښځو په جامعه کې، په ټولنه د افغانستان کې مشخص سوي نه وي، امارات اسلامي په ټولنه کې باید ونه پیژندل سي.
خو د طالبانو د حکومت ویان په ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسایلو کې چې هغه د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسائل سره اړخ لګوي مداخله ونه کړي. زبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
دې مورد باندې د چا فشار منو، نه د چا زور منو، نه د چا خبره، ځکه دا د افغانانو خپل عقیدې او باور خبره ده. او دا ځانګړی هیواد، ځانته هیواد، ځانته ملت ته په چا باندې تجاوز زور نه ده، بلکې په خپل خوښه دا شی عملي کیږي. دا اوس هم نه نوي فیصد ایجاب عملي ده په هیواد کې. نو نړیوال نه باید په داسې مسایلو کې سره د افغانانو کلتوري او مذهبي اړخ لري دوی مداخله ولري یا فشار وارد کړي، دا نتیجه نه لري.
د یادونې ده چې پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول اجباري حجاب په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا نننۍ غونډه د ناروې په غوښتنه جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د امنیت شورا 15 غړو ته د طالبانو د نوي فرمان او د نورو بندیزونو په اړه معلومات ورکړي. تیره ورځ میرمن لاینز د طالبانو د حکومت له اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي سره هم کتلي. پر افغان ښځو د اجباري حجاب له موضوع مخ کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع هم د نړیوالو له پراخ غبرګون سره مخ شوې وه. تمه ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې په دې موضوع هم خبرې وشي. خو مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی به په دې اړه د نړیوالو فرمایشونو او فشارونو ته غاړه کېنږدي. ښاغلي ریان دا هم ویلي وو چې په دې اړه د پریکړې لپاره به د دیني عالمانو یوه غونډه راوبلل شي، خو د عالمانو د دغه ناستې دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د ښاغلي ریان له څرګندونو وړاندې بیا د طالبانو یو مشر او د کورنیو چارو وزارت سلاکار انس حقانی په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې ډېر ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د دیني عالمانو یوه غونډه راوبلل شي. د یادونې ده چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو لخوا طالبانو ته لیښودل شویو مهمو شرطونو یو دی. خو لیدل کېږي چې طالبان په یاده برخه کې له سختو انتقادونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتست ور بشو د کابل نه یو رپورټ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د احتمالي امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د کابل په دروازو کې جدي تلاشۍ پیل کړي دي. دا وروسته له هغه چې پلازمینه کابل کې امنیتي پیښې ډېرې او د طالبانو پر حکومت د خلکو د امنیت د نه خوندیتوب په تړاو انتقادونه زیات شول. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د امنیتي پیښو د تکرار د مخنیوي په موخه تدابیر د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کابل په دروازو کې جدي تلاشي پیل کړي ده. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل ښار په ټولو ورودي دروازو کې مجاهدین شپه ورځ تلاشي کوي. تلاشي د دې لپاره ده چې تر څو د کابل ښاریانو ته د احتمالي امنیتی پیښو مخنیوی په وخت سره وسی او د دې کار لپاره موږ ټول هغه امکانات په کار اچولي چې موږ په لاس کې لرو.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت رسنیزو مسولینو د چهارشنبه په ورځ ناوخته په دې تړاو په خپل واتس اپ ګروپ کې له رسنیو سره یو ویډیو هم شریکه کړي چې د کابل ښار په یو شمېر دروازو کې طالبان د موټرو د پلټنې پر مهال خي. په ویډیو کې ویل شوی چې د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ اړوند ځواکونه کابل ته غځېدلو په 14 عمومي او فرعي لارو په څلوري ساعته ډول د امنیت په ټینګښت او د موټرو په تلاشۍ بوخت دي. مخکې تر دې د تیر اسکال په کب میاش کې د طالبانو حکومت امنیتی بنسټونو کور په کور د تلاشۍ بهیر هم پایل او بشپړ کړ. خو په کابل کې د روژې میاشتې امنیتی پی خو ظاهرا دا وخوده چې دې چارې د نامنیو په کمولو کې چندان مرسته ونه کړه. اوس ولیدل شي چې د پلازمینې دروازو کې د طالبانو تلاشۍ به تر کومه په کابل کې امنیتي پیښې راکمې کړي. د یادونې ده چې په تېرې روژې میاشت کې کابل د بیلابیلو خونړیو پیښو شاهد و چې له امله یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. یوازې له اختر یوه ورځ مخکې د کابل په دارالامان سیمه کې په یو جومات برید کې لږ تر لږه د 50 کسانو د وژل کېدو او 150 د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول چې مسؤلیت یې هم چا ونه منو. په دې میاشت کې په مزار شریف او کندز کې هم چاودنې ونی وشوی خو تر ټولو ډیر کابل بنخ شو چیرته چې طالب ځواکونه تر بل هر ځای ډیر او فعال دي د یو شمیر دغه چاودنو مسولیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومنو هغه چې طالبانی د ځپلو ادعا کوي
نور پاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ
ازادي رادیو ته غوښتل د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداري ورکړ چې روسیې د نړۍ نظم ته ډیر مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. دوی نن په خپل نوي دریځ کې پر اوکراین د روسیې یرغل هم وحشیانه وباله. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې درنه جګړه دوام لري. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وندرلاین او د اروپایي شورا مشر چارلز میشل نن د می په 12مه د جاپان له صدر اعظم فومو کشیدا سره د خبرو پر مهال پر روسیې کلاکې نیوکه وکړه. وندرلاین تر دغه کتنې وروسته ویل روسیې اوس پر اوکراین د وحشانه جګړې او له چین سره د اندېښمنون کې تړون لکبله د نړۍ نظم ته مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. اروپایي مشران داسې مهال پر روسیې نیوکې کوي چې ټاکل شوی فنلاند چې له روسیې سره 1340 کیلومتره پوله لري له ناټو تړون سره د غړیتوب پریکړه اعلان کړي. ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز ته ویلي ټاکل شوی نن فنلاند دغه پریکړه اعلان کړي چې سملاسي به د اروپا او ناټو امنیتي جوړښتونه ورسره بدل شي. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له شدت سره هممهاله د جرمني دفاع وزارت شپېتو اوکراینی سرتیرو ته د یو پرمختللي توپخانایي سیستم روزنه هم پیل کړې. جرمني ژمنه کړې چې و دغه ډول توپخانایي سیستمونه به اوکراین ته ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره خبرې کړې چې څنګه برلین له اوکراین سره د روسیې خلاف جګړه کې نور مرسته کولای شي. په همدې حال کې روسي ځواکونه لا هم هڅه کوي چې په ماریوپول کې د اوکراینی ځواکونو وروستای مورچل مات کړي. اوکراینی ځواکونو دغلته د فولادو په یوې کارخونه کې سنګر نیولی دی. د اوکراین وسلوال پوځ ویلي خارکیف کې یو کلی بیرته له روسي ځواکونو څخه نیولی دی. دا کلی له سرحد سره 30 کیلومتره واټن لري.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس به ورشو د اقتصاد نړۍ خبرونه به واورو. تر هغه وروسته به بیا احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په میدان وردګو ولایت کې د تخت کوتل په نوم یو صنعتي پارک پرانسته وکړه. تیر ورځ د دغه وزارت په ټویټر باندې لیکل شوی چې یاد صنعتي پارک به په 200 جریبه ځمکه کې جوړ شي. د وزارت په خبره په یاد ځمکه کې شاوخوا 200 بیلابیلو فابریکو شرکتونو ته ځمکه ځانګړې شوی چې په لومړي پړاو کې تیر ورځ شلو تولیدي شرکتونو ته په دغه صنعتي پارک کې د پانګونې اجازه لیکونه او تصدیق پاڼې ورکړل شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې له دې وړاندې افغان صنعتکارانو او پانګوالو د برېښنا ترڅنګ د ځمکو کمښت ځان په وړاندې وجدي ستونزه یاده کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو د یون ډی پی له مسؤلینو سره په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت او د پانګوالو او سوداګرو په وړاندې د پروتو ستونزو په اړه خبرې کړې. د خونې پیوي خبر پاڼه کې چې تېر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي د دوړو خو په دې انلاین ناسته کې د خونی چارواکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرختیا ادارې یون ډی پی له مسؤلینو غوښتي چې د بهرنیو پانګوالو د جذب او په افغانستان کې د روانو اقتصادي حالاتو د معلومولو په مخه یو هر اړخیز سروې ترسره کړي. وړاندې راغلي چې د یون ډی پی مسؤلینو افغان پلاوي ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي داسې مهال ملاتړ کوونکو موسسو سره ناستې کوي چې د راپورونو پر بنسټ د طالبانو بیا ځل واکمنېدو سره د افغان سوداګرو په ټوله کې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه هاتي افغاني نوي پوله، یو ایرو چلو نوی افغانی پینج پولا، یو انگلیسی پوند یو سلولس افغانی نه پولا، یو سودی ریال دو ویش افغانی دو پولا، زر ایرانی تومان دری افغانی چلور پولا، زر هندی کلدار یو زرولس افغانی، او زر پاکستانی کلدار چلور سوابی افغانی.
خبرونو ور آخوا.
سلامونه، زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د ازادۍ رادیو د دې خبري مجله دا برخه د وچکالۍ په اړه په یو مرکه پیلو. ملګري ملتونه وایي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په وروستیو دریو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې له نیمایي زیات افغانان کافي خواړه نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ دي، خو د وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له کبله نږدې 40 میلیون وګړي خواړه نه لري. په دې اړه نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې له پخواني استاد محمد عاصم مایار سره مرکه کړې او په سر کې د رواني وچکالۍ د اغیزو په اړه پوښتلی دی.
که چېرته موږ د وچکالۍ وضعیت وګورو چې هغه د ورښتونو لږوالی دی، دا د یوې سختې وچکالۍ وضعیت ښکاره کوي. خو یو تفاوت شته چې هغه په تېرو 10 کلونو کې دې ته ورته نورې وچکالۍ هم پېښې شوې دي. یو له هغې جملې څخه همدارنګه د تېر کال وضعیت دی چې تقریبا د اوسني کال سره د هغو شرایط یو ډول دي. له دې څخه علاوه په 2013 کې هم د اوسني سطحې نه لږ ټیټه وچکالۍ وه، او همدارنګه په 2008 کال کې لږ وچکالۍ وه، خو د هغې څخه وړاندې په 2001 او 2002 کالو کې چې تقریبا 6 کاله وړاندې کېږي موږ شدید وچکالۍ درلوده. په مجموع کې اوسنۍ وچکالۍ یو له سختو وچکالیو څخه ده، او دا به متاسفانه د هېواد په ډېرو برخو باندې په اقتصاد، کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغېز ولري.
تاسو د اقتصاد او کرنې وویل، افغانستان یو کرنیز هېواد دی، بزګر اوس هم ډېر شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. اکثرا هغه محصولات چې دوی په ځمکه باندې کري بازار نه لري مناسب. دا به آیا فکر کوي چې د کرنې په برخه کې نور هم ډېرې ستونزې راپورته کړي دغه وچکالۍ د بزګرو لپاره په تېره بیا؟
دقیقا یو تفاوت تېر کال په پرتله سخت په ورښتونو کې ولیدل شو، هغه دا و چې سخت کال ژمی د جدي میاشت کې یو څه واوره ورېدله چې هغه تر اوسط کچې د یوې میاشتې په اوسط کچې څخه زیاته وه. خو متاسفانه وروستۍ میاشتې به د هغه نه وچې وې، د اوسط کچې نه ډېرې وچې وې، چې د اوبو بیلانس بېرته منفي شو. په تېر کال کې تفاوت دا و چې واورې لږ وې، بیا د هود په میاشته کې بارانونه وو. نو دغه د فاوت د ورښتونو داسې یو شرایط رامنځته کړ چې په ځینو سیمو کې کرنه لا تر اوسه پورې هیله شته چې هغه به حاصل ورکړي. که چېرته موږ نقشې د افغانستان یا د وچکالۍ نقشې ته وګورو چې هغه د کرنیزې ساحې څاري، په هغو کې لیدل کېږي چې سږنی وچکالۍ اغېز تر ډېره په بغلان او کندوز او سمنګان په دغو سیمو کې ډېر زیات دی. او د تېر کال په پرتله باندې په فاریاب او بادغیس او هرات کې یو څه شرایط نسبتا ښه دي، دا هیله شته چې هلته به کرنیز محصولات حاصل ته ورسي. له دې څخه علاوه په جنوب کې د وچکالۍ وضعیت ډېر سخت دی. تېر کال په پرتله باندې اوبه لږ شوي دي، د دالې بند اوبه نږدې 40% اوبه لري، همدارنګه د کجکي بند، د کمال خان بند تش دی. د هغې څخه پورته برخه کې تر غزني او اروزګان او دې سیمو کې هم راپورونه په تېرو ورځو کې وو چې وضعیت ښه نه دی. په که چېرته موږ دغه ټول شرایط او ټولو وضعیت واردوو، دا په کرنه باندې ډېر اغېز کوي او کرنیز محصولاتو کچه راټیټوي.
تاسو د اوبو د سطحې د ټیټوالي خبره هم وکړله، له دې سره د پاکو اوبو، د څښاک د پاکو اوبو موضوع هم مطرح کېږي چې اوس په ډېرو ولایتونو کې حتی ویل کېږي چې تر 1.5 سل پورې خلک ساګانې وهي او اوبو ته نه رسېږي. فکر کوئ چې دا به هم یو غټه ستونزه وي دغې وچکالۍ له امله به نور هم د اوبو سطحه ټیټه لاړه شي؟
دقیقا، د څښاک اوبه نشتون یا لږوالی هم یو لوی ستونزه ده چې تر ډېره په لویو ښارونو کې هغه لیدل کېږي. خو که چېرې موږ د کابل ښار ته وګورو او دارنګه نور لوی ښارونه چې هلته د ځمکې څخه د اوبو استخراج ډېر زیات دی، او د وچکالۍ پر مهال د ورښتونو د لږوالي یا نشتون له کبله ځمکې ته اوبه نه جذبېږي، او دا د دې لامل کېږي چې په ځمکه د لاندې کې د اوبو په طبقاتو کې لږوالی رامنځته شي او ساګانې وچې شي. دا چې سخت کال دوهمه کال د وچکالۍ پرله پسې دی، نو ممکن د تیر کال پر طلا باندې ډیر کوکویان وچ شي. په اطراف کې بیا تفاوت دا دی چې هلته خلک د ځمکې لاندې اوبو څخه د کرنیزو محصولاتو د خړوبولو دپاره کار اخلي چې دا د دې لامل شوی چې ځینې څاګان وچ شي او د څښاک اوبه اوبو کې لږوالی راشي. په مجموع کې دا د وچکالۍ ټول هغه پایلې دي چې په یوه سیمه کې رامنځته کېږي.
د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون پخوانی استاد محمد عاصم مایار و چې لا ازادۍ رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د وچکالۍ د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادۍ رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شوی او مطالبه ته کتنه کوو. ډیپلومات آنلاین مجله یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی افغانستان تر مرستو زیات د مرستو د رسولو د سیستم ښه مدیریت ته اړتیا لري. خبرونه لیکي که څه هم بهرنۍ مرستې د میلیونونو افغان وګړو ژوند ژغورلی شي، خو د خبرونې په وینا دا اقدام په اوږد مهال کې د حل لاره نه ده. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان ستونزه تل د مرستو کچه نه، بلکې د مرستو د مدیریت او څرنګوالي پر وړاندې پرتې ننګونې دي. د ډیپلومات د مطلب لیکوال زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې تریلیونونه ډالر په افغانستان کې پر بهرنیو مرستو د متکی مالی نظام د موجودیت له کبله ضایع شوي، او په نتیجه کې اداري فساد پراخ شو او حساب کتاب هم ونه شو. خبرونه زیاتوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ننګونې تر دې هم زیاتې دي، خو سره له دې طالبان غواړي چې بهرنۍ مرستې د دوی حکومت ته ورکړل شي. ډیپلومات لیکي چې طالبان ځان هیڅ چاته هم په حساب ورکولو مکلف نه بولي، نو ځکه معلومه نه ده چې که بهرنۍ مرستې د دوی د حکومت له لارې ولګول شي، آیا د افغانستان اکثریت وګړو ته به ورسیږي. ډیپلومات وړاندې لیکي چې د افغانستان روان وضعیت یوازې د نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو لپاره لویه ننګونه نه ده، بلکې طالبان هم باید تر خبرو ډیر عمل وکړي او د هیواد د عیني واقعیتونو په اړه پوره درک ولري. ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې یو ځل بیا د ښځو جبري حجاب او د میرمنو لپاره نویو محدودیتونو ته کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي طالبان وایي د ښځو لپاره د برقې او چادري اغوستل د افغانانو پخوانی دود دی، په داسې حال کې چې د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې یوازې د کلیوالو سیمو ښځې چادري اغوندي. د مطلب په دوام کې لولو چې د ډیری افغان میرمنو په باور چادري او برقع پردی فرهنګ او تحمیل شوی او د نه منلو وړ جبري اقدام دی. د طالبانو حکومت د ښځو د حجاب په اړه فرمان د روانې اونۍ د شنبې په ورځ اعلان کړ او ورسره یې خبرداری ورکړ چې که کومه ښځه یا نجلۍ له اصولو سرغړونه وکړي نو د کورنۍ نارینه ته به اجازه ورکړل شي. ګارډین لیکي چې نړۍ باید افغان میرمنې یوازې پرېنږدي، بلکې باید غږ ته یې غوږ ونیسي او مرستې ته یې ور ودانګي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، د خبرونې دا برخه ستاسو په غږیزو پیغامونو پای ته رسوو.
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې. په افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام دی خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي په لوړوالي کې روانې. نن د سبا په شل د بل ورځې په دې کې بل په سړی کې ژوند او کار او ګرم دغه شانتي دي او خلک د ډېر تکلیف سره مخامخ کېږي. ټولو کې خارجي ممالکو ته د تګ لپاره د ټول دیو سره مخ دي. د افغانستان خلکو ده د افغانستان حکومت ته زموږ د درخواست دی چې څومره خارجي ممالک یا ګاونډي ملکونو سره ګاونډیتوب جوړ کړي او د افغانستان د دې غریبو خلکو د دې بېوزلو خلکو لپاره کوشش او زور وکړي. لکه ځان لپاره چې څومره زور کوي باید چې د دې غریبو خلکو لپاره زور وکړي. الله دې وکړي چې دغه د افغانستان حکومت زموږ د بندرونو کوم مسؤولینه دغه راوټیټ کړي او د ګاونډي ممالکو سره ګاونډیتوب جوړ کړي چې دا خلک د افغانستان په خوب ودرېږي. که نه یو ورځ نه بل ته چې داسې حالات روان وي مجبور دي چې د افغانستان خلق کی دیش کی دبلگی دلا صح کول جون دلا سوار کی
محترم عرض می داده و دغه طالبان ولی زد کی نه کی دی خوراغل چاول راغل کابل تنه لوتل ویلی جبه د پشیده ولا شدیه خو دولگی مر نکو نن پریدو او جبه خو خدای تیرک هغه مرګ هغه ژوند د خدای په لاس کې دی، خو اوس هر شی په خلکو بند کړي دي، تقاوت بل 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 هر شی. و چورته لاړ شي ریاست د تقاوت ته یا بل ته یا بل ته، وایي راځي تخصیص نه دی راغلی، پلان کې نه دی راغلی، وستان کې نه دی. ای دی خو ملایان دي، نه دی ولې دغه چې کارونه کوي؟ دی خو ځان ته ملایان وایي، رادیو لري، تلویزیون لري، هغه ته پرېوځي چې مونږ اعلان وکړو بیا راشي. د چانه وژاړو، د چانه ګریوان چیرې ګو.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزو لاندو خبرونو ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وایي که دا احساس کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد ګواښ متوجه دی، بریدونو وړتیا لري. مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د امریکا د سنا مجلس دفاعي کمیسیون یوې کمیټې ته ویلي دوی لا هم پر افغانستان خپل څارګر فعالیتونه جاري ساتلي، خو طالبان بیا وایي د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ متوجه نه دی او نه چاته اجازه ورکوي چې په افغانستان دننه دې په داشان عملیاتو لاس پورې کړي. نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو یو غونډه کیږي. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو مسایل تر بحث لاندې نیول کیږي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي چې پر دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداری ورکړ چې روسیې د نړۍ نظم ته ډیر مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. دوی نن خپل نوي دریز کې پر اوکراین د روسیې یرغل هم وحشیانه وباله. دا په تاسو کې ده چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې درنه جګړه دوام لري. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم نور بس دی پروگرام خبریږي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی خبریږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان ښځو او نجونو د حجاب جبري کړي. د تیرې شنبه په ورځ په رسمي ډول طالبانو ښځو او نجونو ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي چې ښځې به پرته له سترګو ټول ځان پټوي او که له دې امر څخه سرغړونه وکړي نارینه خپلوانو ته به یې سزا ورکړل سي. پر ښځو په زور د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکاره کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼو ښځو ته د دندو اجازه نسته او دوی له دندو بې برخې کړای سوي دي او له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. هغو ښځو چې نورو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډېره حده اوس فعالیت نسي کولای. نن په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د حقونو فعال شکریا حیدری ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو تبصرې لرئ پر دې برخه کې موږ ته د واتس اپ له لارې خپل نظرونه پرېښودلی سئ او همداراز موږ ته زنګ وهلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. تاسو په غږیزه او لیکلې بڼه باندې پر واتس اپ موږ ته خپل پیغام پرېښودلی سئ. نن د نور بس دی خپرونې په دې برخه کې د طالبانو د هغه اعلامیه په اړه باندې خبرې کوو چې د ښځو د حجاب په اړه باندې صادره کړې ده. د پوهنتون استاد آغلی تلوسه اصولي له موږ سره وصل سوې ده. اصولي صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو مننه چې موږ ته وخت راکړئ.
ډیره مننه اصولي صاحب که په لومړي سر کې په دغه اړه باندې خبرې وکړو چې طالبانو چې دغه اعلامیه صادره کړې ده د دغه په دوهمه جمله کې راغلی دی چې د افغانستان تقریبا 99% ښځې حجاب کوي. کله چې دا ډول خبره راغلی ده په خپله په اعلامیه کې، نو دغه ډول اعلامیو ته څه اړتیا ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم خپل سلامونه تاسو او ټول ګرانو ورته وړاندې کوم. ورسره دې موږ تاسو شپهیږو چې دا اصلاً د حجاب موضوع نه دی، دا یو سیاسي پروژه ده چې دی پلی کوي. ای کاش چې دی د اسلام په هکله مکمل معلومات درلودی او واقعي اسلام یې پلی کړی وای په افغانستان کې، موږ به ډېره خوشحاله سوی او د دې سره به مو همکاري کول. دا د اسلام پر نامه تجارت دی، دا د اسلام پر نامه قدرت لاسته راوړل دی. اصلا خود افغانستان خلق مسلمانان وو، مسلمانان دی، مسلمانان به ووسی. نو زموږ پلارونه او نیکاګانو ګرده مسلمانان وو، که د دې دا نه وه هغلته نه پوهېږم. زموږ دا خو ګرده د اسلام حجاب، اسلامي حجاب ستر عورت د مخ دا نه دی ویلي چې یوازې د قرآن شریف په کوم ځای په کوم حایت کې راغلی ده چې تاسې ګرد مخ پټ کړئ یوازې سترګې. که هدف په دې نو د سترګو په لور هغه د یو بل سره وینې کولی شي د فساد منبع شي. دا داسې نه دی، د اسلام د لاسونو فضل تر بندو پورې د مخ ښکارېدل دا ستر عورت دی. او ستر عورت نو دی چې د ځغنه دا ایستلی ده. دا فکر کوم په اسلام کې بیخي بدعت دی چې خدای مو د دې څه وساتي. نو دې اصلا هدف د حجاب کول نه دی. موږ تاسې پوهېږو چې یو پلار د مخه اشرار رالی په دغه نامه تجارت وکړي چې د اسلام دین په جهان کې د تروریزم د وحشت په نامه مشهور کړي. اوس دوام پلار تاو دی د هغو څه زده کړه، دی هم دغه تجارت کوي. د افغانستان خلک مکمل نه 90% نه چې دا سل پسله د افغانستان خلک مسلمانان دي، خپل اسلامي قواعد ته احترام لري او ایجاب کوي. ایجاب دغه دی چې یوازې مخ معلوم سي لاسونه پشي. دا ګرد افغانستان خلک هیڅ څوک لټ لغړ بربند نه دی کړی. دا یو سیاسي پروژه ده او دی د پدې پوسی چې اوسنی اثر د افغانستان ځوانان خلک هغه د 15 کالو د مخه ځوانان نه دي. اوس خلک کور دي، خلک رسېدلی دي، د ټکنالوژي عصر دی، خلک آسمانو ته وختل. موږ په څه فکر کې اول دی دې لطف وکړي هغه اولیتونه چې ضروریات چې خلک لري او خلک د ورځې فضل ډوډۍ کالي صحت، یعنی دا اقتصادي اجتماعي سیاسي د نورو اړخو ته دې فکر وکړي. فضل سیاسي اړخ پاکستان راځي خلک دی وژني، ته ورته وایي مصالحې ملي دي. آیا مصالحې ملي دغه ته وایي چې د پاکستان سره مصالحې ملي دي، که د خپلو خلکو سره د خپلو خلکو دفاع وکړه، د حقوق سره دفاع وکړه؟ ته په حجاب پسې څه ګرځې؟ خلک حجاب لري، خلک مسلمانان دي، شکر د خپل اسلام په قواعدو سره تاسې ښه پوهېږي. تاسې مه کوئ د خلکو ته اجازه ورکړئ. اوس تاسې فکر وکړئ چې خدای پاک ښځو ته د نارینه سره یو برابر حقوق ورکړی ده، ازادي ورکړی ده. نو تاسې ولې دغه حق د دې څخه د دین سلام حق دی، جهان ورکړی ده، شورای ملل متحد ورکړی ده، تاسې ولې څه کارش د دې حق نه اخلي؟ اقتصادي ضربه چې څنګه کورنۍ ته څومره اقتصادي ضربه ورکړي چې ښځې په کور کې نه.
ډیره مننه استاد. زه بیرته تاسو ته راځم. زه به اوس د خپرونې له دوهمې میلمنې سره خبرې وکړم. حیدری صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو نه هم مننه. سلام وړاندې کوم تاسو او تاسې اوریدونکو ته.
حیدری صاحب، دغه اعلامیه د محتوا په اړه باندې که خبرې وکړو، د طالبانو چې د ښځو د حجاب په اړه باندې صادره کړې ده، د اصولي صاحب سره ما د دغه ټکي په اړه چې دوی ویلي دي چې 99% ښځې له مخکې له حجاب کوي، له تاسو سره به پر دغه باندې خبره وکړم چې دلته ویل سوي دي چې که ښځې په دغه کار کې پاتې راسي چې حجاب ونه کړي، هغسې لکه په دې اعلامیه کې چې ویل سوي دي، د اعلامیې له مخې دغه تور رنګه جامه او چادري او دغه ټوله ورته ویل سوي دي چې دغه حجاب دی، نو دلته ویل سوي چې د بې حجابه مېرمنې دي باید کور معلوم سي، اول دې کور په نقشه کړل سي، د هغې ولي ته دي، یعنی یو بل څوک چې په دې معنی چې دا ښځه، یعنی د ښځې څخه به ځواب نه غوښتل کېږي، بلکې د یو بل کس څخه چې هغه کېدای شي د دې نارینه خپلوان وي، هغه ته به توصیه کېږي او دریم ځل به دی احضار کېږي، که نه بیا حبس ته ځي او محاکمه کېږي. ستاسو په نظر دغه د عادي خلکو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي، او د یوې ښځې کور معلومول دغه په خپله آیا جواز لري؟
زما په نظر سره په اسلام کې هیڅ کله دغه جواز نشته ده، و زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دې ته نه باید اجازه ورکړي چې داسې کار طالبان وکړي. او د افغانستان خلک ټول الحمدلله مسلمان دي، ټول با حجابه دي، ښځې هیڅ څوک په حجابه نه دي. نو د طالبانو دغه پریکون سره واقعا داسې لیدل کېږي چې دوی اسلام نه اصلا خبر نه دي، و اسلام نه اصلا دوی کومه آگاهی نه لري، خبرتیا نه لري. اسلام کې هیڅ کله دغه شرایط د ښځو دپاره راغلي نه دي. پد شو دا چې دوی کور معلوموي، دوی په کوم شریعت کې د اسلام په کوم ځای کې دغه سي یو خبر راغلی دا چې دوی خزي کور معلومول او دوی ته په زور سره ایجاب تحمیلول. ټول خزي ماشاءالله ایجاب لري او په ایجاب یې سور نه دي. نو د اسلام په دین کې دوی کا اسلام دین خا د اسلام دین ته خازیر شي، نو دوی به دغه زور زیاته چې دوی کوي په اسلام کې هیڅ کله راغلي نه دي.
شکریا جان، تاسو دوی ورځ په هغه لاریون کې هم ګډون کړی و چې د دغه ډول امرونو پر خلاف باندې شوزو کړی و په شارناو کې، د هغه په اړه باندې که تاسو موږ ته څه وایاست چې تاسو غوښتنې څه وي؟
زمنګه غوښتنې دا و چې منګه الحمدلله مسلمان هستو، ټول ښځې با حجاب دي. هیڅ کله منګه په جمهوریت کې هم منګه بې حجاب نه، اوس هم منګه بې حجاب ناستو. نو منګه دا غوښتنه و چې منګه د خپل حق وړو، منګه دا عدالت وړو. دا شرط باید حتی چې سترګې هم معلوم نشي. نو دا ډیر سخت منګ ته دغه دی لامی سره منګه ویل چې منګه حق منګه مسلمان هست، هیڅ کله منګه به حجاب نه است، منګه خپل حق وختل، منګه خپل هغه عدالت چې منګه ته اسلام را کړی دی، هغه حق چې منګه ته اسلام را کړی دی، منګه هغه وختنه کوله.
مننه شکریا جان. زبرت تاسو تر اعظم اصولي صاحب په دغه اعلامیه کې هم دراز راغلی دي چې هغه میرمنې چې د امارت اړوند ارګانونو کې فعالیت کوي او که حجاب رعایت نکړي، دغه حجاب چې طالبان ورته حجاب وایي، دا ډول حجاب که رعایت نکړي نو له دندې څخه به ګوښه کړل شي. ستاسو په نظر ښځې له څومره خطر سره مخامخ دي چې هر څوک کولای شي چې پر یو ښځې باندې د بې حجابۍ تور پورې کړي او بیا هغه حتی د دې کور په نخشل کړل سي، د دې نارینه خپلوان محبس ته یوړل سي، دغه ښځه له دندې ګوښه کړای سي، یعنی دغه خطر څومره سته؟
او موږ تاسو په یوه چې د اسلام په حق له هیڅ نه آگاهي نه لري. پښ په نامه ځانونه یې ملا ګڼي او دی ملایان نه دي، ملایان عالم خلګي. نو تاسو راسي اول برخه دا چې تاسو شوزي په کور کې نه ول، د هر کورنۍ ډوډۍ مو د دې په ځای چې ډوډۍ ورکې ډوډۍ مو نیمای کړی، یعنی فرضاً لس زره میړه ماشه لوس لس زره ماینه لس زره د دې ډوډۍ نیمای څو. دا یو مشکلات اولادونه یې وشي خپل کورنۍ کالی ونه لري، د کور هیڅ شی به په کور کې نه لري. اغه د میړه ماشه یوازې د کور کرایه سي او که د کور هغه غذایی مواد. دا یو بل ارخه چې په اسلام کې هیڅ ډول زور زیاته خشونت نشته. اسلام مقدس دین د ګردو د سهولت آرامي او پیشرفت او ترقی د پاره دی. دی بدبختانه چې دا شیان ګرد مخنیوي کی. دا اقتصادي اخ راته اجتماعي اخ چې یو کورنی شنی اجتماع ده. نو په دې سکه چې فرزن دی په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوی چې دی یو انسان ګناه کوي، اشتباه کوي، داغه پر ځای ته د بل نفر څخه پښتنه وځي. هر چا اشتباه کړی دا ګناه کړی داغه څه دی باید پښتنه وځي. دا بل د اسلام اسلام کې بدعت چې تاسو دې دې د ځنه د ابتکار کړی دی چې فرض خانم ایجاب نه کوي، میړه ته بجزا ورکړي یا ورور ته یا لیور ته. دا بل بدعت په اسلام کې دی. باید دا زموږ انسانانه زموږ سوالات دی، باید واوري ځواب راکړي. دا بدعت دی که نه دی؟ نو دلته د میړه او د خانمې د ورور او د خور دلته یو بل خوشونت د دې په ځای کې تاسو ته هغه یو هغوی ته یو آرام ژوند وپر برخه کوي، نور هم په کور کې خشونت ورته پیدا کوي، چې فرزن د په مخ کې شخړه پیدا کیږي، بدبیني پیدا کیږي. د کور هغه نورمال حالت او نورمال ژوند په یو کړکیچن او یو شخړه باندې تبدیلیږي. اولادونه ګرد روحي تکلیف ګرځ به دپرس او دغه مور څوک ده؟ مور هغه څوک دی دغه ستا جامعه جوړوي. ته خپل طالب له کومه پیدا شوې؟ دغه ته خپل د دغه مور زیږنده یې. دغه مور دا چې په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي، ولې دغسې کوي؟ هغه شیان چې ضروري دي په مملکت کې، لطفا دې دا زموږ خبره واوري او دغه ته متوجه شي. ایجاب دومره شی نه ده. او بل دا دې لطف وکړي، اساسي ټکو ته نظر واچوي. فرضاً د مکتب دروازې تلس کو انجلی په کور کې بېسواده تربیه سو، هغه د ایجاب په قدر څه پوهېږي، د اسلام په احکامو څه پوهېږي، او د ایجاب په رعایت کولو څه پوهېږي، د مور د پلار د جامې په حقوقو په هغه څه پوهېږي. ته د مکتب دروازې خلاص کړه چې نجونې داسې ذهنیت سازي وکړه. ایجاب سازي مه کوه. ایجاب سازي ستا په مخ کې به هم ایجاب وکړي، ښځه سترګې به وکړي، مخ به وکړي، چادري به وکړي. آیا هغه تر چادري لاندې فساد صورت نه نیسي؟ نیسي.
بله، ستاسې د خبرې په دوام دلته یوه پوښتنه راپورته کیږي. په همدې اعلامیه کې راغلی دی چې د طالبانو په همدغه امر کې راغلی دی چې هغه ښځه چې حجاب رعایت کوي د هغه ګټې دغه دی چې د مفسدینو له شر او فساد څخه به خوندي وي. آیا تاسو د دې خبرې سره مخالف یاست یا که موافق یاست؟
افسوس افسوس په دې خبره باندې چې ذهنیت جوړ نه وي. په کوم صورت کې چې په لسو چادري کې پټ کې په قرآن کې پرېږدي چې ذهنیت ونه لېږي؟ زه څوک یم؟ زه څه وظیفه لرم؟ زه د څه شي دپاره خلق سوی یم او زه باید څه وکړم؟ نو راځي یو بل مثال. سید جمال الدین افغان 200 کاله په مخکې په خپل کتاب کې لیکلی ده چې زه ډېرو اسلامي هیوادو ته ولاړم، مسلمانان ډېر وو اما مسلمانۍ ډېر لږ وو. ډېر غیر اسلامي مملکتو ته ولاړم، مسلمانان لږ وو اما مسلمانۍ ډېر وو. ولې؟ قانون دی، ذهنیتونه یې سم دي. ولې زه خپله ناموس لرم د بل ناموس ته وګورم؟ زه څوک یم؟ زه انسان یم چې باید زما هیڅ نوع ضرر هیچ چا ته ونه رسیږي. په طور کل وایي فلهذا ذهنیت سازي دې وکړي، مکتبونه دې پرې د نجونو پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه دې پرېږدي چې ذهنیت سازي وسي، صحیح افراد وروزي د جامعې دپاره، درست صحیح استادان وروزي، عالم استادان وروزي، جامعه مخته ولاړ شي، ترقي وکړي. فلهذا ضرورت.
مننه استاد، بیرته تاسو ته راځم. شکر جان، ستاسو خبره بل پښتنه وکم. دلته په دې اعلامیه کې راغلي دي د طالبانو چې هغه ښځې چې حجاب، هغه سي حجاب چې طالبانو ورته ویل دي، هغه ډول حجاب مراعاتوي نو له عزت او وقار څخه به برخمن وي. آیا د یو انسان عزت او وقار د هغه شخصي هغه څه نه دي چې هیڅوک یې بل نسي ځنې اخستلای؟ یو د یو انسان عزت د هغه خپل شتمني ده چې هیڅوک نسي کولای دا هغه ځنې واخلي. نو دا څنګه ستاسو په نظر باندې دا خبرې، آیا دا سینه ته چې هغه شذو ته پشکاره باندې په بده نظر کتل یا په بده سترګه کتل دي چې د طالبانو خبرې نه منلې؟
واقعا هم دغه ساده رښتیا چې هم دغه ساده. زه یو مثال لرم چې طالبانو ته دا وایم چې تاسو وګورئ چې کله چې د مراسم د حج مراسم ادا کیږي، نر او ښځه په هغه ته یو ځای طواف کوي، په یو ځای کې په یو مکان کې. آیا طالبان د هغوی نه ډېر دي؟ اسلام د هغه جینه ظهور کړی دی، نو طالب په اسلام باندې هیڅ خبر نه دی و د اسلام نه هیڅ دوی خبر نه لري. که دوی د اسلام نه خبر شي، هیڅکله دغسې خبره نه کوي. دا ایجاب کول او ایجاب نه کول دا په خپل کورنۍ په خپل شخصي انسانانو پورې اړه لري. دا د سری او د حالت د نورو په ژوند کې یا د کورنۍ په ژوند کې دوی یو د حالت کوي او یو کړکیچ رامنځته کوي د خلکو په منځ کې، د ښځو په منځ کې، د کورنۍ په منځ کې. واقعا زه ایز دوی ته سقسم وایم چې دوی څنګه دا اسلام مونږ ته یو دسی اسلام مونږ ته اسلام یو دین ده چې د واقعا د بردباری د ورورولي د جون ته خلق ساق ورکي طالبان منته اسلام او نور جهانيانو ته د دې خي مثل لکه یو هایولاج خلق ته نوډر شي و تاسو وګورئ چې په نورو هیوادونو کې افغانان دي هلته چې وایي دي مسلمان دي و یا تاسو وایي چې د افغانستان نه دي خلک ته ډیره هیله کوي همدې خاطر چې دغه طالبان دغه پروژې چې په افغانستان کې پلي کېږي د اسلام نوم باندې د اسلام نوم یې بد کړی دی.
شکریہ جانی که تاسو لیدلی وی د برتانوی خبرنگار یا خبریال پیرس مورگن د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین سره یو مرکه کړی د دوی ورځې مخکې سهیل شاهین و پیرس مورگن ته ویلی دی چې د ټاک تلویزیون مرکه ده دغه سهیل شاهین ورته ویلی دی چې د دوی لونې دی او هغه دواړي په قطر کې مکتب وایي شونځای وایي خو دا چې په افغانستان کې تشپژم ټولګي ورته د نجونو پر مخ باندې دروازې تړل سوي دي او بیا پر ښځو باندې دا ډول د حجاب مراعاتولو او بیا که دوی په دې خبره کې پاته راسي دوی د نارینه خپلوانو ته د سزا ورکولو ستاسو په نظر باندې دغه څومره یو دوګونې پالیسي ده د افغانانو پر وړاندې؟
بله دا خو واقعا معلومدار خبره ده چې دوی خپل ځان ته یو شی ګڼي و د افغانستان ښځو ته بل شی ګڼي. نو ما هغه وخت کې د هغه ورځ چې موږ تظاهرات درلود ما پښتنه وکړه تعلیم نه چې موږ یې محاصره کړي ما ترې پښتنه وکړه چې تاسې ولې د نجونو پر مخ باندې دغه مکتبونه وتړل؟ آیا اسلام ویلي چې تعلیم او علم ونه لري؟ د ما سوال ته دې هیڅ ځواب ورنه کړ، ځواب یې ورنه کړ. ما ترې ډېرې خبرې مه کوه کنه سر دې وهم. نو داسې کله چې موږ ورته دیني سوالونه کول یا د اسلام په حق موږ ته پوښتنه وکړه موږ ته ډېر ګواښ وکړ او موږ ته ویل چې تاسې موږ نه پوښتنه مه کړئ. رښتیا خبره ده چې دوی ډېرې کورنۍ دوی په پاکستان کې په نورو هیوادونو کې دوی همدا اوس د دوی کورنۍ هلته دي دوی چې تحصیل کوي په پښتانه چې د افغانستان خودو ته دوی د بل جن هدایت ورته کیږي چې دغه سي یو کار په افغانستان کې وکړي. د ما په نظر سره چې دوی نور حق مانده شي پس رفته شي تعلیم د دوی نه پاتې شي. نو د دوی هدف هم دغه ده چې بل هدف چې د اسلام دنیا ته جهان ته په بد شکل باندې معرفي کړي.
مننه شکریا جان زبیر ته تاسو تر اعظم استاد اصولی له تاسو څخه به بل پښتنه وکم دغه خو تاسو هم به ویلې وي دغه اعلامیه په دغه اعلامیه کې چې ځینو ټکو ته که تاسو وګورئ چې دوی ویلې دي چې هغه شذ چې زړې وي زړې نه وي لنه محرمو نارینه سره مخامخ کېدو پر مهال دي د شرعي هدایاتو مطابق لسترګو پراته خپل مخ ضرور پټوي دا ډول شذ چې کناری نه خپلوان نه لري ستاسو په نظر باندې دوی څومره له خطر سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک چې ناری نه خپلوان نه لري هغوی به جواب نه ورکوي خپل او شذ به بیا په نقشه کیږي او دغه خبرې ته تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې ډیره مهمه ده چې یو انسان باید په خپل د خپل کار په خاطر باندې عمل په خاطر باندې یا مجرم یا هم جواب ده ونیول سی نه داس چې یو بل انسان. نو ستاسو په نظر یو شته څومره دوی په دغه اعلامیه سره وړو کې کوي څومره هغه د یو نارینه د لاس لاندې معرفي کوي او څومره یو شته ته د غیر مکمل انسان په سترګه باندې ګوري چې خپل جواب په خپل نسی ویلای او د دې پر ځای باندې به یو بل انسان جواب وایي؟
موږ تاسو ته معلوم دی چې ما د مخم تاسو ته وویل چې دا یو رحمت نه دی پر طالبانو چې موږ وایو ګرد نارۍ وایي چې دوی د اسلام دین په هکله معلومات نه لري. دا یو واقعیت دی. تاسې فکر وکړئ شمس البازغه چې د ولي مقام یې درلودی د پاک الله په نس کې هغې چادري نه درلودی. رابعه چې د بل یو یهودي کنیزه وه
هغه جواب نه درلود. د یهود په کور کې کنيزي کول بیا په ټولو وهلو به را په خپل کور کې به کوډله چې ورته جوړ کړ هلته به یې وغورځول. هغه کوډله تیاره وه چې هغه به یې وغورځه دروازه به یې وتړل هغه کوډله به روښانه سوه پاک الله به نور ورکړ. دومره اعلی دربار ته نږدې وو. د دوی ایجاب چیرې وو؟ د دوی ایجاب چیرې وو؟ ای طالبه ولې ظلم کړې؟ ولې خپل سیاسي پروژه پر ښځو باندې بېل هغې مملکت مو یوه مانده غادي پس مانده مملکت نور هم پسې په ژوند سطحه یې کښته کوي؟ ولې دغه کار کوي؟ د خدای روی دی. هو د اسلام په کوم ځای کې ویلی دی چې ښځې د تعلیم ولیکي؟ د تعلیم کول پر ښځه او نر باندې فرض دی. دا خو د آیت شریف دی. که ته دغه نقص کوې خو ته کافر یې. فرض تر کول کافر دی. نو ته ولې دغسې کارونه کوې؟ ته اول خپل معلومات تکمیل کړه. اول ته باید که ته واقعي مسلمان وې وای ستا لاسونه د خلکو اول ستا دا خبره کله پر خلکو باندې تاثیر کړي؟ په دې خاطر چې تاسې پېژني د جرایي زنبخ انتحار چا وکړي؟ دا انتحارونه د خلکو وژل ده. نن راغلي لسونه پورته کړی چې مسلمان یم. تا ته مو کوم قرآن تا ته قرآن شریف تا ته په کوم ځای کې اجازه درکړی چې د قدرت په خاطر تر ورته په یو انتحاري کې سل نفره ووژنه؟ کله ستا خبره پر چا باندې تاثیر کړي؟ یو نفر چې ظاهرا او باطنا پاک نه وي د خلکو دپاره غلبو نه وي چې هر څه ووایي هغه بې له نفرت په خدای کې ستا خبره عملي کړي یا شي ستا په مخ کې به حجاب وکړي. کور ته چې ولاړه حجاب به همه خواته غورځي یا ګناګار کېږه شاید ووایي چې دا څنګه اسلام دی چې ته استفاده کوي. حالان چې د اسلام په دین کې مکمل دین دی، شایسته دین دی، د خلکو د ګټو دپاره دی. امه هېڅ نواقص پکښې په انسانانو په طالبانو کې نواقص دې کې د تاسې فکر کې یو ښځه انسان دی. ښځه هغه موجود ده چې جامعې ګرځه هغه په دې پورې دی که مور نه یې اقتصاد هغه نشته، سیاست مدار نشته، هېڅ شی نشته. مور یې روزي. که مور نه یې په جامعې کې هېڅ شی نه او هغه خپل شخصیت لري. اول دا چې پاک الله د اسلام دین ویلی د خدای د موږ ته توانایي ده کې لکه زموږ پیغمبر چې ضرر مو هېڅ چا ته ونه رسي. او ته د یو ښځې شخصیت، د یو ښځې کرکتر، یو ښځې آزادي، یو ښځې خواهشات ګرځې تر پښو لاندې کې لکه ایوان هم استقلالیت لري. ته دې ته د یو ایوان په سترګه هم نه ګوري. ایوان استقلالیت لري، په ځنګل کې خپل ساحه ټاکي، خپل کورنۍ محافظت کوي. هر بیخي ایوان هغه دی. اما ته یو ښځې ده په دې اندازه دا د اسلام په دین کې شته په کوم ځای کې؟ مهرباني وکړه ما ته یاد وه اول څه افضل زه خپله راسم استاده
مننه اصولي صاحب. بله مننه ډیره شکریه جان. ساس خبر پښتنه وکم د دغه مظاهره په اړه کوم څه معلومات راکړي چې ساس سره څنګه چلند وسو او بل طالبانو آیا تاسو ته کوم جواب درکې کنه؟
من خو دغه تظاهرات کله چې شروع کړل د حجاب اجباري په حق لوم نو موږ حرکت وکړل. خبرنګارانو داخلي او خارجي خبرنګاران ډېر راغلي وو. دلته د طالبانو ګواښ سره مخامخ شو چې راغلل د خبرنګاران سره ډېر جدي برخورد وکړل. هغوی یو خواته کړل، موږ یې بله خواته کړلو. او موږ ته توسعه وکړه چې تاسې به دغه عمومي سړک نه بل سم تلاړ سي. نو موږ همدغه کار وکړه. کله چې دې بل سم ته لاړلو نو کتلې مې چې د څلورو خوا نه طالبان راغلل. موږ یې محاصره کړلو د دوه ساعته لپاره. نو موږ چې هر څومره هغوی ته وویل چې موږ څه ګناه ده سم کړي دي نو موږ ته هېڅ ځواب نه ورکړ. فقط ویل چې اوس راځو تاسې وړو استخبارات او تاسې حوزې ته وړو. نو موږ ته ویل چې موږ اوس پرېږده چې موږ خپل کورو ته لاړ شو. موږ ته ویل چې نه، اجازه تاسې ته نشته ده. موږ تاسې ته اجازه نه ورکوو. او که یو قدم ممکن کړل نو دېرش مرمۍ به تاسې باندې ډزې کړلو. نو موږ پرختیا سره مغلته ایثار وو تر دوه ساعته پورې. نو کله چې موږ تېنه سوالونه هم کول چې تاسې ولې مکتبونه موږ د مکتبو لپاره وتلي یو؟ موږ د خپل حق لپاره چې ایجاب تاسې موږ باندې اجباري کوئ. موږ خو به ایجاب استو، موږ ایجاب لرو. همدا اوس مالې چې تاسې وګورئ کومه ښځه دغلته بې ایجابه ده. هیڅ د موږ هیڅ څوک بیچا بنو هلته. نو دې سوال ته دوی کوم ځواب ورکړی نو بیا مو ورته ویل چې تاسو که مکتبونه موږ دې لپاره تاسو ولې مکتبونه نجونو پر مخ باندې نه خلاصوئ؟ نو موږ ته هیڅ ځواب نه ورکړه، فقط یو ځواب ماته ورکړه چې ښځې یا په ګور دي یا په کور دي. تاسو څه چې بیرون راوتلی یاستئ، تاسو څه چې راځي د خلکو د حقونه دفاع کوئ. ما ورته ویل چې په افغانستان کې اوس خلک وچه ډوډۍ د خوړلو لپاره نه لري، د افغانستان خلک ډېر محتاج دي. او تاسو د ایجاب چې غیر شرعي تاسو داسې انتخاب
سلامت ډیر مننه، شکریا حیدری صاحب او تلوسه اصولی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونه وختم پای ته رسیدي، اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.